د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلمرې پام کړئ خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې افغانستان ته د 315 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم لارې پرون 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې 11، د نیمروز د وریخمو د پله لارې 15 اویا او د هرات د اسلام کلا لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوښه راغلي که په جبري ډول استل شوې دي. خبر زیاتوی چې اولس کورنۍ خپل اصلي سیمو ته لیږدول شوې دي. له پاکستانه د نوومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سری میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیايي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوې میاشتې په 29 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستنه شوی او بې ځایه شوی کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي او د لاسنیوي لپاره چا عملاً مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان یالت د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلی او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانی د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوی دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د غزمې په حل کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسولیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې ساور کړه. لدې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخې لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره لمر لویدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د گشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 85 کلن رهبر آیت الله علي خامنهي چې وروستۍ پریکړې کوي ویلې دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسېده د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په دایکندي ولایت کې د ورستۍ خنړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه خودل شوې دي او په یو مرکه کې به د دایکندي د بریټ څرنګوالۍ وڅېړو.
دا د دې پرته دی چې نه چا وي تمویل نشي او به ځان سره د شاله خونه مرستې او مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په منډلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منځ کې کای په کو به تر لاسرسي نسته. اکثره خلک چې دی هغه د ولی صوبه د خې واځي په سیمه کې ود وی او خاص برمی.
پناریوالو مسایلو کې باوري چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې یو لس کسان وژل شو دي. په دوه منی مې کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي او ردو ته را سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورځو خو وبخې د راپورونو برخه ته ورځو خو د شبه یو تازه خبر را رسیدلې چې تاسو ته وړاندې کیږي. د جی آی زد مؤسسې څلور غړي چې په وروسته یو میاشتو کې طالبانو نیولې وو خوشی شوې دي. د جرمني ولت ام سایټونګ ورسپانه نن د نړیوالو امنیتي سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ور کړای دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی زد د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوې دي. خو د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلک ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوګنون کوي بللې دی. د پنځ شنبې د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلوبګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د اجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخي چیډونکو فرشتي عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیخي له قربانيانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کړي چې له مخې د روسي پیخي سربېره د ټولو ترهګریزو پیخو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوریت نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پانا د دایکندي په پیخه کې د بیګونا کسانو پر مرګجوبلې خپګان خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ د خی چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت پټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پانه کې دی او بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیخه کې څوارلس عام ملکی وګړي وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیخي د عاملونو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال برید د دایکوندی غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د دایش خراسان ولایت څنګ د اماق پنوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت و معنا وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلې، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د څوارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یو وسلوال برید کې په نښه شول. د دې برید په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپوه نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلي جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش اخوانه هم ترسره شوي یا داعش د دوی پلان په واړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو یا د خپل د هېوادوال امنیت هم ونیسي. د دایکوندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد دی پلان سره کوپا کې ماشینداري لګلو او د عکس د هغه ستو په پلمه باندې دوی راکوزه یې وهغوی د خطه له هغوی سره په هغوی باندې همده کوي برید کوي او هغوی له منځه وړي هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
دا ډلې پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه له خوا نه خپل یو مرستندوی ونه لري، هیڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بې له شکه چې دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم د بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټولو میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت لخوا یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارۍ لخوا نه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنۍ برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم څو ځلې دا خبره کړې چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هره ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وک داعش د شیعاګانو مطلق مذهبي دښمن دی. نو بهترین موخه هم دا ده چې دغسې شیعاګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې هغوی له به نه ویسي. د دې دپاره خو په خپله ګټه هم ده کابل ډله دا کار نه کوي. د پاکستان ګټه په کې ده چې د دغسې ډلې نه په استفادې سره د دغسې موخو دپاره هم خپل د دې ګټې د رسېدو دپاره او هم د خپل د موخو د رسېدو دپاره د دغسې ډلو نه په دغسې یو مکتبي او فکري مکتب او سازمان له لارې نه خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتی او سیاسي چارو شننکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلې دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا، تابلو میزنن که همی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران که یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د روډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسله نان د ایران یک مشکل همیشگی
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې سهمیه ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته پکتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوه درې ډېر ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدان یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوال ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یو لوی ننګونه ګرځېدلې ده.
رفتون صاف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغان.
اوز چنان وایی تولارم در افغانان و ایرانیان و کتارون جلاو لومړی ایرانیان روډي اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ورورسیده. د وی روډي باید 2000 تومنه ده، خو موږ باید یو روډي 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډیر خراب دی. تیر شپه چې له کاره پورته تلو یو بسیچی موږ ونیولو او حسینی ته بوتلو چې د اقامی کارتونه مور وخودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو سویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورډسیر سیمه کې د یونانوایي پر خیخې د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښوونه نصب سوی او په کلیکل سوی چې د روډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوان میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورډسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورډسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. د غاژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سویو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یو لسو کارتسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزه د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لشته لره یو لس کسان په غزه ښار کې هغه وخت و جلسول چې د اسرایل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزه په یو روغتون کې روغتیایي کارکونکو ویلي چې په جلسو کې څلور تنه ماشومان او درې ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزه تړنګه کې دا جګړه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړي وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نشه سو چې بې کورو سوی او فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 پر روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 15,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنی لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینا تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوټسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي لوړی روحي او انګیزي برهمندي.
د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه خده ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویم لوبه په تاشکند کې ده او بیا دریم لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 24 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوټسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. د فدراسیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقه جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته ورسېد او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
فوټسال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
په ورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا او سره نړیوال جام ته لار اومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به په لو ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې اوبل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
افغانستان د تعلیم میاشتې په 19 نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه لپاره ګوای سره 2-2 مساوي کړه. د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په دنه نو بهر د افغانانو له هر کلی او خوخي سره مخ شو.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبول ستونز سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار لپاره ناروغان شوي هم دي. پدې اړه نور حل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د دوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکو جاوید وو نموړي د ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالي وبوت شي او د چاک د پاکو بول لپاره باید جوړه څا وکیندي.
دلته زموږ په منځ کې کای پاکو بول تر لاسرسي نسته. اکثره خلک چې دی هغه د ولي سوبه د خې واز په سیمه کې ود وی خاص برمی یا ډیر کسانې بس ګاډي او د بوشکو په واسطه ورزيد برمی سوبر اوړي ډیر خلک د ولي صدقې پاکو بول نسته. مشتنه خو مده ده چې باید دلته مشته برمی او سی ټانکی جوړي سي تر څو ټول مسلمانانو ته د پاکو بول ورسیږي.
د یوازې د یادی سیمه د خلکو ستونز نه ده بلکې د اورزګان مرکز ترنکوټ د بیلابیل سیمه اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشټون لامل له ستونز سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترنکوټ ښار اوسیدونکو دي.
په واقع سره هم دا یو غټ ستونزه ده چې ډیر خلک سره لاس او گریوان دي ځکه پاکي اوبه هغه شی دي چې زموږ ته سي روغتیا پاکه ساتي هغه زموږ ته سي ژوند ساتي. کچيري اوبه ناپاکي نو هغه زموږ ته سي ژوند په خطر کې لويږي دا غسخه بیلې بیلې ناروغي ما بین سترازي.
دا یادونه وارد چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې ساده کیندل لپاره چې شاوخوا 130 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ دغه اوسیدونکو وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دی ته بیلابیلې ناروغي پیدا سوي. رحیم الله وای زماتري چې 15 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغي اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکی و با هغه چه دی چه زمج جون تا صدمه رسی زمج روختیا تا صدمه رسی که مج ناپاکی و با استعمال کو مج به هر وقت دا مریضی او دا دغسی ناروخ سی حد سر لاس او گریوانی دا خیرو دا کاری سیمی و با چه دی مج خپل برمی و خیلی دی دا غو با ناپاکی دی دا غو با بلتر سوی نیدی مقصد پا غ مرحله که نیدی چه مج باید دا چشلو دا پار یا دا خوراک دا پار استفاده تری وکړو. مج زیات وقت دغسی کو چې د لیری ساحو څخه وبراوړو د پاکي او بزمش په نظر خودلته روزګان کې امکانات کم دي فلټر سیو به کمې دي په شهر کې فلټر سیو به داسې ارزای نه تر سرګو کېږي.
ډاکټرانو وای د نافاکا او ناولو بو څخه وازی د پښتورګي د بارنه پیدا کیږي بلکې ناسناستي کولرا او نور ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د ترنکوټ د ولایتي روختون په خوانی داخله محمد داود په دیار ازادي راډیو ته داسې ویل
اول کې د شمو د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دوهم کې د سالات مخته پیدا ش، دریم هم کولارا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموګه خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي چې هوا لغه اوبه راواخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل شي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کارو